د مشال ریډیو اوریدونکو مینه او سلامونه مېمنه بشیر گواخیم هرکلی درته وایم. په دې ګړۍ کې په کوټه کې د بریدونو په کراچۍ کې د بدامنیو په اړه د یو نوي تازه خپره شوي ریپورټ او د افغان ولسمشر د امنیت د سلاکار د څرګندونو تر څنګ ځینې نور ریپورټونه هم درته لرو. مدوتی کتنې هم شته دی او په دې کې د بجلی د کمی یا لوډ شیډنګ په باره کې هم تاسو ته مرکی او د چارواکو نظرونه او د خلکو خبرې در اورو. خو اول به له هر څه د مخه بروال کاکل ته ورشو چې د وخت په سټوډیو کې دی او خبرونه به تي واورو. لومړی د مهم خبرونو سر ټکی، په بلوچستان کې د شیعه مسلمانانو بیلابیلو اتحادیو د خپلو غړو د وژنو پر ضد نن په کوټه کې د ویر او کاربندیز اعلان کړی دی. د پاکستان د بشري حقونو کمیشن وایي په کراچۍ کې په تیرو شپږو میاشتو کې 1126 کسان وژل شوي او د افغان ولسمشر د ملي امنیت سلاکار ویلي تر څو چې پاکستان اجازه نه وي ورکړې افغان طالبان له دوی سره د امن خبرې اترې نشي کولی. په بلوچستان کې د شیعه مسلمانانو بیلابیلو اتحادیو د خپلو غړو د وژنو پر ضد نن په کوټه کې د ویر او کاربندیز اعلان کړی. د لغ وروسته ده چې تیر ماښام لومړی د کوټې پر مسجد روډ نامعلومو وسلوالو په موټر کې پر ناستو کسانو ډزې وکړې او څلور تنه یې ووژل، دوه یې ټپیان کړل. وژل شوي څلور واړه شیعه مسلک هزارګان دي. بله پیشه له شپې ناوخته د کوټې ښار د کاسي روډ پر خدای داد چوک هغه وخت رامنځته شوه چې پر موټر سایکل سپرو وسلوالو د آیس کریمو په دوکان کې پر ناستو کسانو ډزې وکړې او دوه تنه یې ووژل. په دې پیښه کې درې نور ټپي شوي. دا نه دي ویل شوي چې په دې دویمه پیښه کې وژل شوي کسان څوک دي او نه هم چا پړه پر غاړه اخیستې ده. خو وسلوالې ډلې لشکرې جنګوي ویلي چې د کوټې پر مسجد روډ هغه لومړۍ پیښه دوی کړې ده چې څلور شیعه مسلکه مسلمانان پکې وژل شو. د پاکستان د بشري حقونو کمیشن په کراچۍ کې د بدامنۍ پر زیاتې سو پیښو اندېښنه ښودلې ده. د یاد کمیشن په یوه اعلامیه کې ویل شوی دی چې د کراچۍ د ښاریانو لپاره روان کال تر ټولو زیات خونړۍ ثابت شوی دی، چیرې چې په تیرو شپږو میاشتو کې 1126 کسان وژل شوي دي. خو د کراچۍ د پولیسو ویاند عمران شوکت بیا وایي دومره کسان نه دي وژل شوي لکه څومره چې د بشري حقونو په کمیشن کې ښودل شوي.
دیوای ما سره د وجل شو کسانو صحیح شمیره اوس مهال نشته، خو زه باوري يم چې د وجل شو کسانو شمیره دومره زیاته نه ده څومره چې خودل کیږي. خو تاسو په خپل هم وینئ چې د ټاکنو را ورستو د تشدد په پیښو کې ښکاره کمواله راغلی دی.
د بشری حقونو د کمیشن په دې رپورټ کې ویل شوی دی چې تر ټولو زیات کسان د سیاسي تعلق پر اساس په نښه شوی دی چې شمیر 1545 دی. په فرقیز تاوتریخواله کې 93 کسان وژل شوي، د 101 کسان مړی میندل شوي او د رپورټ په وینا په دې وژل شوو کې 92 د پولیسو عسکر هم شامل دی. د افغانستان د ولسمشر حامد کرزی د ملي امنیت سلاکار ډاکټر رنگین دات فرس پنتا ویلي تر څو چې پاکستان اجازه نه وي ورکړې افغان طالبان له دوی سره خبرې اترې نشي کولای. ډاکټر رنگین دات فرس پنتا له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل افغانستان به پر امریکا فشار اچولو ته دوام ورکړي چې پاکستان همکاري ته اړ کړي.
د پاکستان د استخباراتو او نظامیان لخوا تر اوسه پوری طالبانو ته داسې یو اجازه ندی ورکر سوی چراسی او د افغانستان سره سولی هل زلت اشتراک وکی. خو دا ایجابه بی چې امریکا پل متحد پاکستان ته ووایی طالبان ته اجازه راکه لارسی افغانستان د سولی هل شورا سره پا خبر اترو کی برخوا اخلی.
یاد دی چې افغان ولسمشر حامد کرزی له امریکا سره د امنیت پر تړون تر هغه وخته د خبرو اترو لړۍ درولې ده تر څو چې د ده په وینا وسلوالو طالبانو د افغانستان د سولی لالی شورا سره مذاکرات نوې پیل کړي. په پام کې دا چې په افغانستان کې د انتخاباتو قانون نن د لاسلیک لپاره ولسمشر حامد کرزی ته وړاندې کړل سي. د له هغه وروسته ده چې د ملي شورا ګډې کمیټې پرون وویل د انتخاباتو د قانون پر اختلافي ټکو سره سلا سوي دي او دا قانون دې ته چمتو دی چې ولسمشر حامد کرزی ته د لاسلیک لپاره وړاندې کړل سي. تر دې وړاندې ملګرو ملتونو او نورو ادارو له ملي شورا څخه وغوښتل چې دا قانون ژر تر ژره منظور کړي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو انتخابات د راتلونکي کال په اپریل میاشت کې وسی. د افغانستان د دفاع وزارت وای په ملي اردو کې یا د ورانکارو کسانو د نفوذ د مخنیوي لپاره ځانګړي ګامونه په پام کې نیولې دي. د افغانستان په لویدیځ کې د ملي اردو یو لوړپوړي چارواکي پر پاکستان تور ولګاوه چې د ترهګرو د فعالیتونو لپاره په افغان ځواکونو کې د نفوذ په خاطر ځینو کسانو ته جعلي کارډونه جوړوي. د افغانستان په جنوب لویدیځ حوزه کې د ملي اردو کمانډان تورن جنرال تاج محمد جاهد د تیرې یک شنبه په ورځ وویل چې پاکستان هڅه کوي له جعلي کارډونو په استفادې ځینې کسان د ترهګرو کارونو لپاره په افغان ځواکونو ورګډ کړي. د افغانستان د جلال آباد ښار بیسودو پله ته څیرمه په یوه چاودنه کې 15 ملکی وګړي تمرګ ژوبله وشته چې دوه وجل سوي او درې ټپي سوي دي. د ننګرهار ولایت له مطبوعاتي دفتره په خبره سوي خبر پاڼه کې راغلي چې دا پیښه نن سهار شاوخوا 9 بجې هغه وخت وسوه چې د بیسودو پلته پر غځېدلې سړک په یوه سایکل کې شودل سوي چاودونکي توکي وچاودل. خبر پاڼه لیکي چې د پیښې پر تړاو تر اوسه څوک نه دي نیول سوي او نه هم کوم چا د دې پیښې پر غاړه اخیستې. او د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویلیم بارنز وای واشنگتن د مصر له پوځ څخه غوښتي چې د سیاسي انګیزو له مخې دي د خلکو نیول ودروي. د هغه په وینا د مصر خلک دي خپل راتلونکي په خپل وټا کې.
Only Egyptians can determine their future. I did not come with
دی وای یوازې د مصر خلک خپل راتلونکي ټاکلای سي. زه له امریکای هلارې سره لته نه راغلی او نن دې د پاره راغلم چې چاته درس ورکړم. موږ پوهیږو چې د مصر خلک باید د دیموکراسي پر لور د تګ لپاره لار هواره کړي. موږ پوهیږو چې دا به زموږ وړاندیز نه وي. موږ به پر مصر هیڅ ډول نمونه ونه تپو. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویلیم برنز د سرګندونې د مصر له لنډمهاله ولسمشر عدلي منصور او د دفاع له وزیر عبدالفتاح السیسی سره تر کتنې وروسته کړې دي. د خبرونو پای
له بوریوال کاکړه مو خبرونه اوریدل. اوریدونکو په دې غړي کې د نور رپورټونو تر څنګ دا رپورټونه اورو. کوټه کې د دوو بریدونو کې د شپږو کسانو د وژل کېدو وروسته پولیس وایي د دهشتګردۍ د داسې پیښو د مخنیوي کوششونه کوي.
آج کوئٹہ ایک بار پھر دہشت گردی کی لپیٹ میں آیا. ہمارے پاس جتنی نفری ہے اس کو ہر جگہ پہ لگایا نہیں جا.
دا پاکستان د بشیر حقوقو کمیشن وایي کراچی کې تیرو شپږو میاشتو کې 1300 ډیر کسان وژل شوي دي. د افغان ولسمشر د امنیت سلاکار وایي که پاکستان رښتیا هم افغانستان او سیمه کې امن غواړي باید طالبان ته د افغان حکومت سره د خبرو اجازه ورکړي.
د پاکستان د استخباراتو او نظامیان لخوا تر اوسه پوری طالبانو ته داسې یو اجازه نه دی ورکړل شوی.
خیبر پختونخوا کې تیر حکومت کې د تعلیم لپاره مبارزه کوونکې ملال یوسفزی په نامه د سکولونو د جوړېدو پروژه شروع شوې. دا اوس په کومه مرحله کې ده؟
ملال فیڈر اسکول په حوالے سره لس سکولونه بالکل تقریبا مکمل شوي دي او باقی چې کوم شپږ سکولونه دي هغې کې اولنی څلور سکولونه به انشاءالله د دې روانې میاشتې تر اخره پورې مکمل شي.
د دې تر څنګ نور رپورټونه هم شته د مشال ریډیو سره پاتې. اردوونکو پرون ماښام بیګا د شپې د بلوچستان په سرخار کوټه کې د شپږو کسانو تر وژل کېدو وروسته د هغوی کورنۍ او خپل خپلوانو مظاهره کړي. د کوټه کې د خلکو د ژوند د خوندي کولو غوښتنه کوله. چارواکي وایي د شپږ کسان د نامعلوم وسوال د ډزو په نتیجه کې په دوو هدفي بریدونو کې وژل شوي دي. خدای نور ناصر په رپورټ لري.
په کوټه کې د هدفي وژنو په دوو پیښو کې لږ تر لږه شپږ تنه وژل سوي او 15 نور ټپیان سوي دي. د هدفي وژنې لومړۍ پیښه د ښار پر مسجد سړک سوي چې پکې د پولیسو په خبره د هزاره قبیلې د یو تجار په شمول څلور تنه وژل سوه او دوه نور ژوبل سوه. د ښار پولیس زیاتوي وسلوال چې په یوه کرولا ډول موټر کې سپاره وو په مسجد سړک یې له آرچر سړک سره څیرمه په یوه موټر د کلاشینکوف ډزې کړې او شپږو تنو ته چې پکې 15 د هزاره قبیلې وګړي وو مرګ ژوبل اړولې چې یو لاروی هم پکې ژوبل سوی. تر پیښې وروسته د کوټې د پولیسو مشر میر زبیر محمود رسنیو ته وویل تر ډیر وخت وروسته یو ځل بیا د هدفي وژنې پیښه سوې چې د دوی سرتیري به د نورو ورته پیښو د مخنیوي هڅه کوي.
پا
کوئٹہ ایک بار پھر دہشت گردی کی لپیٹ
کوئٹہ یو زل بیا پ طرح گری کی راگیر سوی اورن تر روزماتی دوا یا چلور دک کی مخکی د رضا الیکٹرونکس د دکان مالک لخ پلو خپلوانو سره پیو موټر کی د کور پر خو روان و چې په همدې ځای کې چې چموج بلاډیو وسلوالو پرې برت کړی او په دې کې څلور تنه وجل سیوی او دوه نور چوبل سیوی دي
دوه لوک شاید زخمی دي
د مسجد سړک تر دې پیشه شاوخوا څلور ساعته ورسته د کوټې پر خدای داد روټ په یوه دکان نه معلوم وسلوالو ډزې کړي چې په کې څلور تنه ته مرګ جوړ لاوشته د میر زبیر محمود په خبره په وجل سیوی کې یو سنی عالم هم دی چې تر برید ورسته یې په همغه ځای ساور کړ د سنډي من رختون د ډاکټرانو په خبره په ټپیانو کې بیا د حالت د اندیشنې وړ دی د سنډي من رختون د شوبې حادثاتو مشر ډاکټر علي مردان مشال رادیو ته وویل
اس وخت مې دو ډډ باډیز لایګه
په دې پېښه کې یو رختون ته دوه مړي راوړل او دوه نورې ټپیان راوړل چې پکې د یو حالت د اندیشنې وړ وو چې بیا یې کورنۍ له دې ځای سي ام ایچ ته منتقل کړ چې اوس یې هم هلته درملنه کیږي
او دروازه یې علاج
د خدای داد سړک تر دې پېښه ورسته د وجلسویو او ټپیانو د کورنۍ وغړیو د سنډي من رختون مخې ته احتجاج وکړ جنا سړک د هر قسم ټرافیک پر مخ بند کړ او د صوبای حکومت پر ضد یې شعارونه ورکړل د هدفي وجنو د دواړه پیښې په داسې حال کې کیږي چې د کوټې ښار پولیسو د روژې د مبارکې میاشتې لپاره 1300 نور پولیس سرتیري د امنیت په موخه په ښار کې ځای پر ځای کړي وو خو میر زبیر محمود وایي دومره پولیس سرتیري لا هم نه لري چې په هر سړک او په هر ځای کې د خلکو د امنیت لپاره وګماري زموږ سره چې څومره نفری ده هغه موږ په هر ځای کې درولی نسو پرون چې زموږ د سرتیرو له لورې کومه تالاشي کېده هغه خاص په همدې ځای باندې وه او دا د تالاشۍ ډلې یوه بل ځای ته موږ بدلوو او له دې ځایه تقریبا 200 متره لرې په لیاقت بازار کې یوه بله همداسې ډله هلته په تالاشۍ بوخته وه چې تر ټولو مخکې همهغه ډله دلته د پیښې ځای ته راورسېده زموږ سیکورټي پلان په خپل ځای باندې دی هلته د بلوچستان حکومت لخوا په خبرې سوي خبر پاڼه کې ویل سوي د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالملک بلوچ د هدفي وژنو د دواړو پیښو په سختو ټکو کې غندنه کړې او هم نتي چارواکو ته یې د ترهګرو د ژر تر ژره نیولو امر کړی خبر پاڼه زیاته ویل له هدفي وژنو سره سره د ترهګرۍ د هر قسم پیښو مخنیوي د صوبایي حکومت په لومړیتوبونو کې دی له دې سره د ترهګرۍ د دې پیښو پر ضد هزارا ډیموکراټیک ګوند او انجمن تاجران هم نن د سې شنبه په ورځ په کوټه ښار کې د کاربندیز او تحریک نفاذ فقه جعفریه د دریو ورځو د ویر اعلان کړی دی د هدفي وژنو د لومړی پیښې مسؤلیت وسلوالې ډلې لشکري جنگوي قبول کړی خو د دومې پیښې چې په خدای داد سړک سوي د رپورت تر بشپړېدو پورې لا هم کومې وسلوالې ډلې مسؤلیت قبول کړی نه دی خدای نور ناصر مشال رادیو کوټه
اردن کوس کراچی ته زو د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن وای کراچی کې د روان کال په لومړی شپږو میاشتو کې تر 1100 زیات کسان وژل شوی دي خو د دې خار پولیس بیا وای د وژل شو کسانو شمیره د غمر نه ده عوامي نشنل ګوند وای د کراچی په بدامنیو کې تر ټولو ډیر نقصان د دوی شوی دی او 15 لوی غړي په نخښه شوی په دې اړه نور تفصیل کراچی د مشال رډیو خبريال ظفر کریمی راکړي
د پاکستان پستر صنعتي او کاروباري خار کراچي کې د بدامنۍ پروانو پیښو د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن اندېښنه ښودلې ده د یاد کمیشن لخوا په خبره شوی اعلامیه کې راغلي چې د کراچۍ د خاریانو لپاره روان کال تر ټولو زیات خونی ثابت شوی دی د کمیشن په ریپورت کې ویل شوی چې د 2013 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د خار په بیلابیلو برخو کې 1216 کسان د تاوتریخوالي په پیښو کې وژل شوی دی د ګل په ورځ د بشري حقوقو د کمیشن لخوا په خبره شوی ریپورت کې ویل شوی دغه پیښې په خار کې د روان فرقیز تاوتریخوالي او هدفي وجنو عمل مخې ته راغلی دی بلې خواته د کراچۍ امنیتي چارواکي وایي که څه هم په ښار کې د تشدد لړۍ روانه ده خو په دې کې د وژل شوو کسانو شمیر همره نه دی څومره چې د بشري حقوقو د کمیشن لخوا په ریپورت کې ذکر شوی دی د کراچۍ د پولیسو ویان عمران شوکت په دې اړه مشال رډیو ته وایي دی وایي ما سره د وژل شوو کسانو صحیح شمیره اوس مهال نشته خو زه باوري یم چې د وژل شوو کسانو شمیره دومره زیاته نه څومره چې خودل کیږي هو زه دا منم چې په دې موده کې ټاکنې هم وشوې او د ټاکنو په محل په کراچۍ ښار کې بدامنی یو څه اندازه زیاته وه بمی حمله کې تلې او مرګ جوړلې اړوله خو تاسو په خپل هم وینئ چې د ټاکنو راورستو د تشدد په پیښو کې ښکارا کموالی راغلی راغلے دے
ٹارگٹ کلنگ اور باقی تمام واقعوں میں واضح کمی آئی ہے.
د بشری حقوقو لخوا پخپاره شوی رپورٹ کی ویل شوی چې په دغه وجنو کې تر ټولو زیات کسان د سیاسي تعلق پر اساس پنخه شوې دي. د رپورٹ تر مخه د بیلابیلو سیاسي ګوندونو 1500 او 1500 کسان په دغه شپږو میاشتو کې د تشدد د پیښو ښکار شوی چې پکې 29 کسان په بمی چاودنو کې وجل شوې دي. د دې نه علاوه فرقیز تاوتریخوالی 3 کسان د جون څخه محروم کړي او یو د پاسه د 16 کسانو مړی موندل شوې دي. د دې ترڅنګ 29 پولیس سرتیري هم د تشدد د روانې لړۍ ښکار شوې دي. د رپورت په اخر کې ویل شوې امنیتي ادارې په کراچۍ ښار کې په امن راوستو کې پاتې راغلي دي چې له امله یې څه د پاسه 40 میلیونه انسانانو په دې ښار کې په لوی شمېر کې د خلکو وجنه رامنځته کیږي. یاد دی وی په کراچۍ ښار کې د تیری اوږدې مودې راهسې د بدمنې پیښې دوام لري. په دغه پیښو کې سکل د اپریل او مئی په میاشتو کې هغه وخت زیاتوالی راغلی و کله چې د ځینو سیاسي ګوندونو په ټاکنیزو کمپینونو د وسلوالو طالبانو لخوا بریدونو زور ونیو. په دغو میاشتو کې کراچۍ ښار د زیاتو بمی چاودنو شاهد و. د ټاکنیز کمپین په مهال د عوامي نېشنل ګوند پلویانو ته تر ټولو زیاته مرګ ژوبله اوښتې وه چې د یاد ګوند د چارواکو په وینا د دوی د ګوند 45 غړي پکې د دغو حملو ښکار شوي دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
اوریدونکو تاسې د بدامنیو د پیښو په اړه اوریدل. په کراچۍ کې د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې چې له پاکستان خبرېږي په یو مقاله کې راغلي چې پاکستان کې باید ترهګري او تشدد برداشت نشي او ترهګرو ته باید د ډرون بریدونو له وجې د حملو جواز ورنکړل شي. لیکوال لیکي چې امنیتي ادارې باید د ترهګرو په وړاندې جدي ګامونه واخلي او امنیت خوندي کړي. د دې مقالې غټ ټکي درته زه بشیر ګواښ وایم. ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه کې ډاکټر حسن عسکری رضوی لیکي چې د نوې حکومت په لومړۍ میاشت کې د زیاتو شوو ترهګریزو کړنو دا ثابتېږي چې ترهګري د پاکستاني حکومت او ټولنې لپاره لوی ګواښ دی. هغه لیکي چې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف د خولې دا بیان چې د ترهګرۍ ختمول د هغه د حکومت تر ټولو مهم هدف دی، ځکه ښه خبره ده چې ښاغلی شریف اوس د دغه خطر په اړه پوه شوی دی. خود لیکوال په وینا لا هم د نواز شریف حکومت د طالبانو په وړاندې یوه واضحه پالیسي نه ده خپل کړې. ډاکټر عسکری لیکي که څه هم د پاکستان فوج ویلي چې ترهګري د پاکستان خپل جګړه ده، خو ملکی حکومت لا هم دیته خپل جنگ نه وایي. مقاله کې راغلی چې د پاکستان په مرکز او ترهګري تر ټولو ډیره ځپلي صوبه خیبر پختونخوا کې د داسې ګوندونو حکومتونه دي چې د طالبانو، نورو وسلوالو او فرقي زړلو په اړه نرم دریز لري. د لیکوال په وینا ترهګرۍ ضد جګړه کې د پاکستان د رول په اړه د مسلم لیگ نون او تحریک انصاف ګوندونو نظر د تحریک طالبان پاکستان د موقف په شان دی. د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې په وینا پاکستان کې ترهګرۍ د 40 زرو په خوشا کې خلک وژلې دي. ډاکټر عسکری لیکي چې هر حکومت چې خلک د ترهګرو په رحم او کرم پریږدي، هغه خپل حیثیت ته زیان رسوي. که وسلوالې ډلې فعاله وي، نو نه خو اقتصادي پرمختګ کیږي او نه هم پاکستان په نړیواله توګه خپل حیثیت بحالولی شي. د لیکوال په خبره تشدد او ترهګري باید ونه زغمل شي او ادارې باید د مخنیوي او ختمولو لپاره مبارزه وکړي. د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې په دې مقاله کې راغلي که ډرون د پاکستان د خودمختاري خلاف کار دی، نو دغلته موجود وسلوال هم د حکومت واک اختیار چیلنجوي. د لیکوال په وینا د هر څه ته په کتو سره باید د پاکستان پوز په قبایلي سیمو کې د حکومت د واک اختیار د بحالۍ لپاره وسلوال له منځه یوسي، ځکه چې که د ترهګرو مخه اوس ونه نیول شوه، نو تر 2014 کال وروسته چې بهرني پوځیان له افغانستانه وځي، مخنیوی به یې ډېر مشکل شي.
د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
روزین کوم مشال ریډیو ورې خبر پښتونخوا کې د حکمران ګوند تحریک انصاف وزیر الله پرویز خټک د خپل اتحادی ګوندونو د غړو سره سره ناستې وروسته پرون یو ځل بیا وویل چې که مرکزی حکومت صوبې ته د بجلی برخه کې خپل پوره برخه ورنکي، نو دوی به احتجاج کوي. د نوموړي سره پردې او نور موضوعاتو زموږ همکار خالد خان مرکه کړې. راځي چې وایو.
او صبح کې لوډ شیډینګ دې بجلی نشواله دې څه مطالبه مو کړې وا تاسو د احتجاج आवाज هم غږ مو کړو خنن تاسو نور خپل پارټیانو سره کې نه څه
نه ما مخکې هم دا ویلو چې مونږ د وفاقي حکومت نه خپل حق چې کوم سره غي کم بجلی راکې غو برکو کله چې مونږ غي आवाज و نورې دو مونږ مسلې حل نه ک بیا به مونږ مجبور شو زه احتجاج نه کوم غواړم خو چې څوک ما مجبور کی او دا صوبای حکومت مجبور کی او د عوامو مسلې نه حل کیږي عوامان سره ظلم نه خامخه احتجاج به کوم خپل حق به غواړو
څه حق دې تاسو سب راخه کیږي تاسو
مونږ خپل برخه خبره کوو چې کومه 16% ډیلی پر کوم پیداوار دي بجلی روزانه هغه کې مونږ 16% دي ساده نو که 16% مونږ ته حصہ صحیح ملاویږي هغه صحیح استعمال چې ما خیال چې په دې صبح کې 15 شپه ګڼټې نه زیات لوډ شیډینګ نه پکا بل دا دے دلتا فورس لوڈ شیڈنگ دے ٹائم ٹیبل نے راکڑے دلتا کے چکم وولٹیج دے اگڑے لو دے تو دا ٹولے مسئلے حل کون دی وفاقی حکومت نہ مومی سا تو چے دا اپ گریڈ فنڈ زور کے واپ دیتا اپ گریڈ کے دا خپل سسٹم
دا وان دا پختن ہم پیچھے دا ٹرانسفارمر خرابی کی خراب دی سسٹم خراب دی دا اون دا واپ دی کر دے کہ صوبائی
حکومت دا واپ دی کر دے صوبائی حکومت دے سر سر کرے واپ دا فیڈرل حکومت سر دا ایمو صوبائی حکومت دے کدل تک ٹیبل خراب شے مونجے مورے کے سڑک ٹھیک نہیں مونجے مورے سکول دے دا یا صوبائی خپل اور ڈومین دے وفاق خپل دے دے چ خپل کا حق نہ پورا کی چونکہ دے کے زو زیات دا حکومت نہ بلیم کم زکہ تیر شی حکومت ہو کے اسم نے دی شی سسٹم نے اپ گریڈ شی بجلی نہ دا پیدا شی اس منگلا گیو چ جوائنٹلی دا حل رو باسو او خلق خبر کو پوی کو چ دامو سرشتہ دا نش تر اصل
فتق صاحب دا زمین انتخابات تو پر تاسو سو پریک لو پر تاسو ټول گوندو نے ناس ټول پارٹیاں نے ناس سچ سلام
ہو مونگا بالکل متفق ہو بائی الیکشن کے مونگا یو بل سپورٹ کو کم سے کم فیصلہ شی دا کم سیٹ بانے مونگا یو بل سپورٹ کو او ان شاء اللہ پیو زی بدا کالا دا حکومت سے
خطق صاحب دا یو تاثر راضی چې تاسو کم احکامات کے اغه باندې عمل نه کیږي نو تاسو دا حکومت کمزور دی که تاسو سره دا ملاتړ نه کوي افسران یا بیوروکریټس
دا حکومت نه کمزور عمل درآمد ان شاء الله تعالی اختر نه پستا سو وینې عمل درآمد
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وی او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي خو جمهوریت څه شي ته وایي د دې تاریخ څه دی جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري بشري حقونه څه ته وایي آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څیړي خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي
اوریدونکو په تیر حکومت کې د خبر پښتونخوا په ملال یوسف زی باندې چې کوم برید شو طالب وسلوالو هغه زخمی کړو دا غین روسو د ملال سکولز په نامه باندې یو منصوبه شروع شوله دا چې دغه منصوبه اوس په کم مرحله کې د کم ځای تر رسیدل دا منور شاه به رپورت لري
د روانې میاشتې په 12 نیټه ملال یوسفزی په ملګرو ملتونو کې د وینا په وخت ویل دغه وسلوال برید د تعلیم د خورولو لپاره د هغې حوصلې لا نورې مضبوطې کړې او اوس غواړي چې د ټولې نړۍ ماشومانو او په خاص توګه د جینکو د تعلیم لپاره هلې ځلې نورې توندې کړې
They thought that the bullet would silence us, but they failed.
هغوی دا سوچ کولو چې د ګولې په ذریعه به د تعلیم د حق غوښتلو اواز خاموشه کړي خو هغوی ناکامه شو او دغه خاموشۍ نه په زرګونو اوازونه پورته شو
And out of that silence came thousands of voices.
دلتا پاکستان کې نیشنل کمیشن فار هیومن ډیولپمنٹ یا این سی ایچ ڈی نومې ادارې تیر کال د ملالا سکولز په نوم د 1400 سکولونو جوړولو یو منصوبه شروع کړې دا چې دغه منصوبه اوس په کومه مرحله کې ده د دې پروګرام مشر جاوید اعظم وای
دی وخت کې زمونږ د ملالا فیډ سکول په حوالے سره لس سکولونه بالکل تقریبا مکمل شوی دي او باقی چې کوم شپږ سکولونه دی هغه کې اولنی څلور سکولونه به ان شاء الله د دې روانې میاشتې تر اخره پورې مکمل شي او باقی دوه سکولونه به زمونږ د اگست د 15 نیټې پورې بالکل ان شاء الله د 1 ستمبر نه به دا ټول سکولونه فنکشنل یا د کوم ماشومان سبق
ملګری ملتونه د دنیا تر ټولو لوړه اداره ده او د کې وینا کول د ملاله یوسفزای لپاره لوی اعزاز او د پښتنو لپاره د فخر وړ خبره ده. په دې حق لا د انساني حقوقو کارکونکو د عوامي نېشنل ګوند غړي بشرا ګوهر وای
پښتانه جنرالي بهر ملکونو کې داسې پیژن د دې کېږي چې په دې ټول دهشتګردي ځکه چې پاکستان کې ورته داسې یو دغه ملاو شوی دی چې هر یو کس پاسي تېروي چې دا طالبان چې کوم دین دا د پښتنو پیغام دی او رېجستنس دی. نو یو وړی ماشومې دا هر څه هغې ورته وویل چې مونږ امن پسند نه دی، تعلیم غواړو، پښتانه جنګ جګړه نه غواړي. نو دا خبره یې ډېره کلیرلي هغې ټول دنیا ته وویل چې مونږ نه دهشتګرد یو، علم او امن غواړو.
بشرا ګوهر زیاتوي د ملالی یوسفزای له وجبه اوس نړیواله ټولنه د پښتنو په سیمو کې د تعلیم ناوړه حالاتو ته ډیر پام وکړځوي او په سونو سکولونه چې وسلوالو تبا کړی دي د هغې لپاره به د حکومت سره خپلې مالی مرستې لا نورې زیاتې کړي. بلخوا جاوید اعظم هم وایي د ملاله سکولز دا سلسله به دوام ولري.
دا چې دا رنگ له سور سکولونه زموږ نورم دي ناغم دا ټول سکولونه ملاله نوم دي او ان شاء الله پر اتلون کې وخت کې چې کله فورې موږ ته نوې نوې ډونه راځي فلانتراپس راځي نو دا سه به موږ نورم سکولونه جوړو. دا یو کنټینیوس سلسله چې ملاله په نوم باندې به دا سکولونه جوړي.
کارپوهان په دې نظر دي چې تعلیم رڼا ده او د رڼا لارې په هیڅ حال کې نه بندېږي.
دا مشال ریډیو ده.
اردوونکو د افغانستان د ملي امنیت سلاکار ډاکټر رنگین داد فرس پنتاوی پاکستانی طالبان ته افغان حکومت سره د سولې مذاکراتو اجازه پاکستان نه دا ورکړي. نو موړی ویل پاکستان افغانستان کې د هندستان د مقابلې لپاره یو لاسپوڅ حکومت جوړول غواړي. د ډاکټر سپنتا سره کابل کې زموږ همکار زبیر ژمن یو ځانګړی مرکه کړی دا رپورټ به را لګل.
په دا سال کې چې طالبانو په قطر کې خپل دفتر موقتاً تړلی د ملي امنیت سلاکار وایي تر څو چې پاکستان طالبانو ته اجازه ورنکړي دغه ډله له افغان دولت سره مذاکرات نشي کولای. ښاغلی سپنتا په دې اړه په ځانګړې مرکې کې وویل افغان دولت به پر امریکا خپل فشار ته دوام ورکړي تر څو پاکستان همکاري ته اړ کړي.
هغه قوت چې د طالبانو شاته ولاړ دي د هغوی مرکز د افغانستان د سرحدونو هغه قوت دي، مخصوصا د پاکستان د استخباراتو او نظامیان لخوا. تر اوسه پوری طالبانو ته داسي یو اجازه نه دی ورکړ شوی چې راسي او د افغانستان سره سولې هلې ځلې ته اشتراک وکړي. خو دا اجازه وی چې امریکا خپل متحد پاکستان ته ووایي طالبان ته اجازه راکړي لارسي افغانستان د سولې هلې شورا سره په خبرو اترو کې برخه واخلي.
د افغانستان دولت له امریکا سره پر امنیتی تړون مذاکرات درولې دي. جمهور رئیس حامد کرزی ویلي تر هغه به دغه مذاکرات نه پیلېږي تر څو چې طالبانو د افغانستان د سولې لالي شورا سره مذاکرات نه وي پیل کړي. ښاغلی سپنتا تایید کړ چې د افغانستان او امریکا ترمنځ له ترهګرۍ سره په مبارزه کې اختلافات موجود دي. ښاغلی سپنتا وویل چې افغانستان طالبان او پاکستان اساسي ګواښ بولي خو امریکا یوازې القاعده.
زموږ له نظره په دې منطقه کې بین المللی تروریزم شته. دا بین المللی تروریزم القاعده دی، طالبان دی او د دې په شاکی د پاکستان زینی چارواکی دی چې موږ یو رښتینی مجادله غواړو د دې په ضد کې. دا ایجابي ځکه د تور په ضد کې مجادله یو لبل نه جلا کول او په دې ګمان چې یوازې القاعده خطر دی او هغه بل نه، دا زموږ د ارتاک مشترک استراتیژیک مسئله سوال لاندې راوړي. د امریکي متحده ایالاتونو لپاره القاعده اساسي ده، خو زموږ لپاره هم اساسي ده. اما د سرچینی د تروریزم سرچینی هغه کسان چې له تروریزم حمایت کوي هغوی دشمن نه دي. له دوی له نظره هغوی متحدین دي، زموږ له نظره دا ټول دشمنان دي.
د ملي امنیت سلاکار د همویل چې امریکا د افغانستان شرایط پوره نه کړي ښایي د حامد کرزی په مشرۍ حکومت له امریکا سره امنیتي تړون لاسلیک نه کړي او دا کار راتلونکي حکومت ته پاتې شي. ښاغلی سپنتا یو ځل بیا ټینګار وکړ چې پاکستان په افغانستان کې د ستراتیژیک عمق په لټه کې ده. نوموړي وویل ستراتیژیک عمق په دې معنی چې پاکستان غواړي د هند د ګواښولو لپاره په افغانستان کې لاسپوڅی حکومت رامنځته کړي.
د کلاسیک مفهوم له مخې ستراتیژیک عمق په دې معنی دی چې تاسو یو جغرافیه ولرئ چې له دې جغرافیې نه د عقب نشینۍ یا د یو بل دښمن پر ضد د وسلو او راکټونو د نقلولو لپاره ګټه واخلي. لکه څرنګه چې پاکستان یو داسې هیواد دی چې عرض یې کم دی، همیش د هند د راکټونو له ګواښ سره مخ دی. د هند پر ضد د راکټونو د ځای پر ځای کولو لپاره د افغانستان له غرونو څخه ګټه اخیستل او دلته د یو لاسپوڅي دولت رامنځته کول دا یو نظامي ستراتیژي ده.
خو ښاغلی سپنتا وویل پاکستان به هیڅکله دې هدف ته ونه رسیږي. تر دې پخوا جمهور رئیس حامد کرزی هم ویلي وو چې پاکستان باید په افغانستان کې د ستراتیژیک عمق په لټه کې ونه اوسي، خو پاکستانو چارواکو د افغان دولت دا ادعا رد کړې ده.
د زبیر ژمن رپورټ مورې د خبرونې نیمه کې له بروال کاکړه د خبرونو لنډي دور.
په بلوچستان کې د شیعه مسلمانانو بیلابیلو اتحادیو د خپل غړو د وژنې پر ضد په کوټه کې نن د ویر او کاربندیز اعلان کړی دی. د لغ وروسته د چې تیر شپه په کوټه کې نامعلوم وسلوالو په دوه بیلابیلو پیښو کې د څلور شیعه مسلک هزارګانو په ګډون شپږ تنه ووژل او پنځه نور ټپیان کړل. وسلوال ډلې لشکر جنګوي ویلي چې د کوټې پر مسجد روډ هغه لومړۍ پیښه دوی کړې ده چې څلور کسان پکې ووژل شو. د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن په کراچی کې د بدامنۍ پر زیاته سو پیښو اندیښنه ښودلې ده. یاد کمیشن په یو اعلامیه کې ویلي دي چې په تیرو شپږو میاشتو کې 1126 کسان وژل شوي دي. خو د کراچی د پولیسو ویاند عمران شوکت وای دومره کسان نه دي وژل شوي لکه څومره چې د بشری حقوقو د کمیشن په ریپورت کې راغلي دي. د افغانستان د ولسمشر حامد کرزی د ملي امنیت صلاحکار ډاکټر رنگین داد فرس پنتا ویلي تر څو چې پاکستان اجازه ورنکړي افغان طالبان له دوی سره خبرې اترې نشي کولای. ډاکټر رنگین داد فرس پنتا له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې افغانستان به پر امریکا فشار اچول ته دوام ورکړي چې پاکستان همکاري ته حاضر کړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویلیم برنز وای واشنگتن د مصر له پوځ څخه غوښتي چې د سیاسي انګیزو له مخې د خلکو نیول ودروي. ویلیم برنز پرون په قاهره کې ویل چې واشنگتن د مصر جمهوریت بریا او نیکمرغۍ ته په کلکه ژمن دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویلیم برنز دا څرګندونې د مصر له لنډمهاله ولسمشر عادل منصور او د دفاع له وزیر عبدالفتاح السیسی سره تر لیدو کتو وروسته کړې دي.
بورول کاکړ درته د خبرونو لنډیز وای اوریدونکو. اوس به له رابعه اکرم خان څخه د پاکستان د نن ورځې د ځینو رسپانو د اداري وغټ کې وره.
جنگ رسپانه خپل ادارې کې لیکي چې نوی ډیلی کې د هند داخله چارو د وزارت یو پخوانی افسر په یو حیرانوونکي انکشاف کولو د پاکستان او هند تعلقاتو لړکې د شکونو یو نوی باب پرانیستې دی. ادارې لیکي چې په دې انکشاف کې نوموړي افسر ویلي دي چې په کال 2001 کې د هند په پارلمان د حملې سره سره ممبئی حمله هم د هغه وخت حکومت په باقاعده توګه د یوې منصبې تر لاندې کړې دي. ادارې اخیره کې لیکي چې په پاکستان به بنیاد تورونه لګولو باندې هند څه مقصد نشي ترلاسه کولی او بلدا چې پاکستان هم د هند نړیری شکایتونه لري او د غرنګ هندي خفیه ایجنسی هم پاکستان کې لاسوهنه کوي، خو پاکستان بیا هم د صبر نکار اخلي. نو باید چې هند هم د پاکستان تقلید وکړي او د گاونډي سره د ژوند تیرولو په اصولو باندې روان شي. وحدت ورسپانه خپل اداره کې لیکي چې پښمنی روژې ماتي او د سحر منځ په وختونو کې د بجلی لوډ شډینګ ټول هیواد کې سخت ستونزې رامنځته کړې دي او هر ځای کې د عام اولس اکثریت په خوله دا خبره ده چې د لړکی د حکومت ټول وعده او دعوی بی ځای ثابت شوي. اداره وایي چې د بجلی د استعمال او پیداوار ترمنځ فرق په خوانیو حکومتونو هم نه یوازې محسوس کړی و، بلکې د دې فرق ختمول لپاره د میگا پروجیکټونو او ډیمونو ژمنې هم کړې وي چې پکې د تیر حکومت په مهال ځینې عملي ګامونه پورته کړی شوي هم دي او دا وخت د دغه پروجیکټونو تر سره کولو او نورو منصبو پیل کولو ضرورت دی. د دې ترڅنګ یو بل مهمه مسله دا ده چې په اکثرو سیمو او خارونو کې د بجلی میټر ریډران او د وابډي نور کارمندان د بجلی غلو سره ملاو دي. ادارې زیاتوي د لړکی تجویز دا ده چې باید په حکومتي کچ د ټول ملک د ټولو سیمو یو صحیح سروې وکړي شي او دې سره سره د بجلی په اغلا کې چې د وابډه کم اهلکاران شامل دي یا کم خلک چې د بجلی تارونو ته کونډې اچوي د هغوی فهرستونه جوړ کړل شي او بیا دغه فهرستونو کې د شاملو ټولو کسانو په ضد سخت ګامونه پورته کړل شي. هم دغه موضوع مشک ورځپاڼې هم راخیستې ده او لیکي چې صوبایي حکومت مرکزي حکومت نه د صوبې د برخې بجلی حصول سره سره دا د هم یقیني کړي چې دواړه حکومتونه د په یو ځای بد انتظامي او د بجلی د غلا د مخنیوي لپاره د خپل کردار ولوبوي او ورسره د اوبو نه بجلی پیدا کولو په منصوبو د توجه ورکړی شي او نامکمله منصوبې د سرته ورسوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
دن روزپانه د اداري په پیل کلیکي تحریک طالبان پاکستان د پاکستانی ریاست دشمن دی، خو په دې سازمان کې شامل یو ډله هم کله هم د پاکستانی استبلیشمنت په ناخوښو ډلو کې نه د شمار کړل شوی. د ورځپاڼې په لیکنه تحریک طالبان پاکستان تل د پاکستان د کورنی امنیت او بهرنیو اړیکو لپاره یو بد خبر پاته شوی دی، لکه په دې تیرو څو ورځو کې چې دوو نړیوالو خبری رسنیو خبر ورکړ چې تحریک طالبان پاکستان په شام کې د ولسمشر بشار الاسد پر ضد د جګړې لپاره هلته د خپلو وسلوالو د لیږلو ادعا کړې ده. له عربو او په خاصه توګه له القاعده شبکې سره اړیکې د تحریک طالبان پاکستان په لنډ تاریخ کې تل څرګندې پاتې شوي دي او دوی د نړیوال جهاد خبره کوي. د ډان روزپانې په لیکنه خو افغان طالبان بیا داسې نه دي او هغوی یوازې په افغانستان کې دننه د فعالیت کولو تګلاره لري. پاکستان له وړاندې لا پر خپله خاوره د غیر حکومتي عناصرو پر لمنځه وړلو کې د پاتې راتلو له کبله په نړیواله ټولنه کې یوازې سوی دی او په شام کې د پاکستانیو طالبانو فعالیت به لا تر فشار لاندې راولي. بل پلو امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز په یو مقاله کې لیکلي دي چې له بریده د ژوندۍ پاتې سوې 14 کلنې ملالې یوسفزۍ په اړه اوس مشهور فلم جوړونکي یو مستند فلم یا ډاکومنټري جوړوي. ورځپاڼې لیکي د تیر کال په اکتوبر کې د طالبانو یو وسلوال د نجونو د تعلیم لپاره کارکوونکي ملالې یوسفزۍ په ډزو وویشته، خو هغه په سر او غاړه کې له ورسېدلو سختو زخمونو جوړه سوه. د ورځپاڼې په لیکنه ټوله نړۍ د ملالې یوسفزۍ تر شا ودرېده او د تعلیم د ودې لپاره د ملګرو ملتونو استازي ګوردن براون نوموړي نیویارک ته راوسته چې د ملګرو ملتونو اسمبلۍ ته وینا وکړي، خو نیویارک ټایمز لیکي پر ملالې یوسفزۍ جوړېدونکي دا فلم به د مشهور آسکر ایوارډ لپاره ځکه وړاندې نه کړل سي چې جوړېده به 13 میاشتې وخت واخلي.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
اردوونکو د افغانستان د کونړ ولایت د چپې درې ولسوالۍ سیمیز چارواکي وایي چې د تیرې وی میاشتې راهیسې د وسلوالو طالبان لخوا محاصره شوې دي او که مرسته ورته ونه رسیږي ولسوالۍ به د طالبانو لاسته ولویږي. په دې اړه نور حال د باز محمد عابد په دې رپورټ کې ورو.
د کونړ ولایت د چپې درې ولسوالۍ امنیه قوماندان نجیب الله وایي چې په وار واري خپلې مرکزی ادارې ته د مرستو ویلي خو تر اوسه پرې غور نه دی شوی. دی وایي دغه ولسوالۍ یو بل تن امنیتی چارواکی چې د نوم له خودلو یې ډډه کوله وایي چې له بیلابیلو سیمو څخه وسلوال طالبان چپې درې ته راټول شوي او ژر ده چې ولسوالۍ په خپله ولقه کې راولي. بلخوا د کونړ ولایت امنیه قوماندان مل پاسوال محمد ابیب سید خیل وایي په پلان کې لري چې د چپې درې ولسوالۍ باندې عملیات پیل کړي. موږ تیاری نیولی، پلان مو جوړ کړی، باید دوړ مقامات امر وکړي. موږ انتظار باسو چې د کورنیو چارو او دفاع وزارتونه باید زموږ پلان منظور کړي چې موږ عملیات پیل کړو. څو اونۍ د مخه د افغانستان د ملي دفاع وزارت لوی درستیز ستر جنرال شیر محمد کریمی په جلال آباد کې خبریالانو ته ویلي وو چې د چپې درې ولسوالۍ لپاره یې د عملیاتو پلان جوړ کړی او ډیر ژر به یې پیل کړي. د کونړ ولایت چپه دره د نورستان ولایت مرکز ته نږدې پرته ولسوالۍ ده چې د تیرو دوو کلونو راهیسې نورستان ته غځېدلی سرک وسلوالو طالبانو د حکومتي کسانو پر مخ تړلی دی. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې دهشتګردي مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوپ
ډیره سخت راغلی تیره هر څه کې
دوستو کله مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابه د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
اوریدونکو د جنگ جګړو بی امنی او د پوزی عملیاتو لوجی بے کورشوی خلق په جلوزو کیم کې وای چې دوی دغلته وزره زدکونکو یاد دین عمر یو څه زیات مشومان په سبقونو باندې بوختي سبقونه وای او دغلته ځین سکولونه هم جوړ شوی دي. زمون خبرال دغلته ورغله او د زینو مشومان او د کیمپ د اوسیدونکو سره خبر کړی دی. راځي چې دا وره
په جلوزو کډوالو کیمپ کې دا سات وزره نزيات ماشومان د درې ادارو لړخه چلیدون کې په درویش اسکولونو کې زده کړې کوي. دا ماشومان وای چې د کلی په اسکولونو کې هم سبق وایلو، ولې په کیمپ کې تعلیم او د تعلیم نور خرڅونه بيخي ویډیا دي او سبق یې هم ډیر ښه دي.
حبیبه د مسلمان اسکول کې دریم کې سبق وایم، زره باجاور الته مې پبلک اسکول کې لګویلو، بس بیا دلته رال مونږ تل یو ځل بیا مرته پلاسه کنه، بیا قرض راخسته او دلته دکان جوړ کوستل ته قرض خلاصې لګې دي، درې لګه قرض په وسی او لکلاشو.
سلمہ د باړي خبر ایجنسی ده او د باړي په اسکول کې سبق وایلو. هغه وای چې سلور کال وړاندې کیمپ راغلی و او سبق شروع کو،
حالته شروع کړو، بس بیا حالته په مونږ په وطن باندې چې جګړه شو بیا مونږ دلته رالو، خې سبق هم راله خې ضرورت نه سره له خې، زه په خپل راځم زما سکول وخت مونږ له پکې سبق خې.
افسانه هم د خبر ایجنسی ده، هغه سبق ولې وای
مس په خلک چې مونږ چانه مې جوړي کې چانه ډاکټر جوړي کې اوس بیا جنا کو ته سبق خو دې مې سانو پښان.
هم د خبر ایجنسی یو بل ماشوم عبد القیوم په سلورم جمعه کې سبق وای او هغه وویل
دلته سکول وای
ولې سکول وای څه چل
څه چل چې څه خورانه جوړ شي او رانه د مدرسې کاری جوړ شي او رانه د سکول کاری جوړ شي. سکول ته سکول دې دې نه ګټ
سکول کې درته څه خای
علي بي تي سنس انګلیش اردو
گل نبی ہم پوس لورم جماعت کے سبق وائی او دو باڑی خبر ایجنسی اسی دن کے دے او ہاگا وائی سبق دے دید پارا وائی چی چیر تخن او کری ورتا میلا وشی
ہاں بس اسکول یا برانا استاد جوڑی گی یا برانا ڈاکٹر ہاں ٹول سجی ٹول میرا ہستی جی ٹول ہونا میرا ہستی سبق سجی دو دریو پا ٹو کلاس کی ہو ہویا پا کے جی کے سجی ہو پی سی سی کے
دے ماشومان سره د خبر ورستوم د کیم انچارج خالد عثمان سره خبرې کړي او ورنمو د سکولونو او د ماشومان د شمیر پاړه پوښتلې دي.
د یونیسف طرف نه دا غي دوه پارټنرز دي، یو آی آر سی دي او بل مسلم ایډ دي. دین علاوه د فاټا ایجوکیشن طرف نه هم دلته موږ سره دوه سکولونه شته دي. نو ټوټل په دې وخت کې چې کم په جلوزای کیم کې انرول ماشومان دي دا غو ته تعداد 7000 پورې دي. موږ سره دلته په جلوزای کیم کې موږ سره تقریبا 23 سکولونه دي. دا کیم چې جوړ شوی دی په 2008 کې جوړ شوی دی د ای ڈی پیز لپاره، چونکی د کیم ته فیملیز راغلی دی بیا واپس تللی دی. چکه ما په خیال باندې تقریبا 60000 نو خلاص 70000 پورې ماشومان کیم کې چې کوم موجوده سکولونه دي دا غو نه استفاده حاصل کړي دي.
نو دغه ماشومان ویل هغه د تعلیم سره سره لوبي لکه کرکټ او فوټبال هم کوي. نو خو خولې چې خپل کورونه ته بیرته ستانه هم شي، خو سکولونه دي داسې وي لکه د جلوزو د کیمپ سکولونه.
تاسو ستونزې
زونه تا کال جون یو څوک داخلي ورکو
خلک دې د روزګار دی یو
بجلی نشته
بچي د شپې جاري د ګرمې د وځي
د غریبانو تپوس کو سګم
مشال شتکنه. تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ پني غواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ.
اردوونکو مشال ریډیو او ریو د مشال ریډیو د لارې تاسې خپل ستونزې د چارواکو غوګونو ته رسولی شئ. په ډیلی ټایمز ورځپاڼه کې لیکوال نادیم حسین د لاهور او اسلام آباد په پوهنتونونو کې د وی څېړنې نه د ترلاسه شوو معلوماتو په بنیاد د پاکستان پر امنیتي ادارو نیوکې کړې چې د ترهګرۍ ضد یوه ستراتیژي په جوړولو کې پاتې راغلي دي. د لیکوال په خبره د پاکستان تعلیم یافته خلک په ملک کې د موجوده بحران تور په امریکا پورې کوي، خو په اصل کې دا څنګه ده؟ دا مقاله نور تفصیل زموږ همکارا ملیحا مرزاده درته وایي.
په ډیلی ټایمز رسپانډه کې لیکوال حسین نادم لیکي، د اسلام آباد او لاهور په پوهنتونونو کې د 90% نه زیات زده کوونکي د افغان طالبانو او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ فرق نشي کولی. بیا شپږ اویا فیصد دا باور لري چې تحریک طالبان پاکستان د امریکا دښمنه ډله ده او د پاکستان په مفاد کې کار کوي. شپږ اویا فیصد زده کوونکي د بلوچانو خفقان غیر منصفانه بولي او 12% پکې په ملک کې د موجوده بحران لپاره پوز ذمہ واره بولي. د لیکوال په خبره دغه معلومات یې په دسمبر 2012 کې د لاهور او اسلام آباد په دریو لویو پوهنتونونو کې د یوې څېړنې نه ترلاسه کړې دي. دغه څېړنه د پاکستان په جوړو کې موجود تضاد باندې رڼا اچوي او دا ښایي چې د هیواد سیکیورټی اسټابلیشمنت په یو مؤثره ترهګریز ستراتیژي جوړولو کې د څومره خراب حد پورې پاتې راغلي دي. د دغه څېړنې په بنیاد لیکوال وای چې تعلیم یافته پاکستان په جغرافیایي سیاسي ټکو کې د طالبانو طرف اخلي، خو بیا نه غواړي چې یاد ډله د دوی د ژوند آزاد طرز ګډوډ کړي او بلخوا امریکا خپل دښمن ګڼي، خو په امریکا کې د ژوند کولو لپاره په میلیونونو پیسې ورکولو ته تیار وي. لیکوال لیکي په ترهګریزې جنگ کې په زرګونو کسان له منځه تللي او اقتصاد ته هم سخت تاوان رسېدلی. په خارونو او میډیا کې اوس هم په دې بحث کېږي چې اصلي دښمن طالبان دي، تحریک طالبان پاکستان او که امریکایان دي. د لیکوال په خبره په ملک کې داسې یو عادت جوړ شوی دی چې د تحریک طالبان پاکستان لخوا د ترهګری بریدونو ذمهواري د قبلولو باوجود په امریکا تور پورې کېږي. لیکوال د دې هر څه لپاره ځینې سیاسي مشران ذمهوار ګرځوي چې په ملک کې ګډوډ سوچ خور کړی دی. یوې خوا ته د وسلوالو سره همدردي کوي، نو بلخوا ملک د مشکلاتو او د ډرون بریدونو لپاره امریکا تورنوي او دا هیر کړي چې ډرون بریدونه د وسلوالو د لمینځ وړلو ضرورت ته په کتلو سره کیږي. په ورځپاڼه کې لیکل شوی دی، د ترهګریز ستراتیژي په جوړولو کې لومړی مرحله د هدف پیژندنه او بیا پر هغې یو قومي اتفاقي رای جوړول وي چې خلک دغه پوخ یقین ولري چې هدف د لمینځ وړل سخت ضروري وي. خو په پاکستان کې پوز د خپل بجټ او زور سواک باوجود د ترهګری په اړه یو متفقه رای جوړول یا خو هیر کړي او یا په معلوماتو کې د ګډوډي صورتحال پیدا کولو په حق له ارادي کنټرول ته اجازه ورکوي. لیکوالي کې د خپلې سیړنې په بنیاد د نتیجې ته رسیدلې چې په پاکستان کې د ترهګرو په حق له اتفاق رائے نشته او که لږه څه موجوده ده، نو هغه د طالبانو طرف اخیستلو سره تړلې ده. لیکوال په اخیره کې وړاندیز ورکوي چې باید پاکستان مسلم لیگ نون لوی او زړور ګامونه پورته کړي او په کار ده چې د پاکستان پوز باندې فشار راوړي چې خپلې خفیه خبرې برسېره کړي او خپلې پالیسۍ شفافې کړي. بلخوا حکومت ته پکار دي چې ټولو سیاسي ډلو ته بلنه ورکړي او د ترهګرۍ په اړه یو متفقه رائے جوړه کړي او په دې لړ کې د میډیا ملاتړ هم ترلاسه شي. حکومت ته پکار دي چې د امریکا او خپل د وسلوالو سره مذاکرات وکړي، د دې پر ځای چې پوسټ دغه معامله وروسپاري.
د یارانو مشال،
د لیکوالو، شاعرانو، خبریالانو، هنرمندانو، لوبغاړو او فلمی ستورو سره
د هارون باچا
او نجیب عامر ژوندے بندار،
د هر گل پورس په 2 بجو
او د هر جمعه پر ورځ په 4:30 بجو.
د یارانو مشال.
روزن کو سیو مرکز راو رو ده خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلی دوی با د صوبی سنتی څنګه پرایویټ یا شخصي څنګه ته ورکی چې په دې ذریعہ تل شوی او ناروغ سنتونه بیا ورغول شي. خټک دا خبرې د تیر زیارت پر روز د پختونخوا د کاروبارانو لیو پلاوی یا وفت سره تر لیدو وروسته کړی دی. د دې عمل بڅ ګټ یو څه تاوانونه یا اوس مهال د پختونخوا په سنتی څنګه کې څه ستونزې موجود دي؟ په دې حق لا د مشال لیډیو خبريال پامیر ساحل د خبر پختونخوا د سوداګرۍ خونو او صنایعو یا چیمبر اف کامرس اند انډستریز له غړي زاهد الله شینواري سره خبرې کړې دي او شینواري په هغه کسانو کې شامل وو چې د وزیر اعلی سره یې ملاقات کړی. لومړی پوښتنه همدغه ده چې په دې غونډه کې په کومو موضوعاتو بحث شو؟
موږ وزیر اعلی سره میټینګ خوشو او په توانائی په سیکٹر باندې د انویسټمنټ باره کې بیا پاره کې مونږ چونکه انډستری طرف را یو گروپ شکل کې تریو، نو مونږ ورته خپل انډستریز مسایل باره کې کله ذکر وکړو. هغه بیا مونږ ته دا ویل چې را حکومت اوس دا کوشش دی چې کومه سرحد ډیولپمنټ اتارټی ایس ڈی اے په نوم کومه اداره ده، دا به مونږ پرایویټ سیکٹر ته باواله کړو. نو مطلب دا دی چې دا به تاسو لږ اوس فرق کوي حیدآباد انډستری اسٹیٹ د دې به خپل یو ځان اداره به جوړ شي او هغه پرایویټ سیکٹر به هغه پخپله کنټرول کوي. نو دا اصل کې یو تجربه لاهور کې شوې ده او ډېره کامیابه ده.
شنوار صاحب د خیبر پښتونخوا په صنعتي څانګه کې دا وخت تر ټولو لوی ستونزې یا مسلې کومې دي؟
موږ د انډستری اول خو چې څومره ټول پاکستان مسله غز موږ هم دغه د بجلی مسله ده، د انرژۍ مسله ده، اوس موږ یو بله مسله ده امن او امان ده ډېره زیاته. کوم خاص موږ د صنعت او تجارت سره معلوم کسان دي هغې ته اوس نن سبا بیا مسله دا جوړه شوې ده چې ځینې خلکو ته پرچی مرچی ملاویږي د بتې دپاره، او د اغوا واردات هم شوي دي ځینې خلکو ته دلته نه، اوس بیا مطلب اسلام آباد او نورو علاقو ته شفت کېږي لګي. مونږ وزیر اعلی سره په دې باندې هم ډېر زیات دغه وکړو، زور ورکړو چې بي دا مونږ ته تاسو تحفظ نه ورکوئ، نو مونږ به دا خپل کار دلته نه بند کړو، دې ځای نه به مونږ لاړ شو. نو د درېیم دی نه اوس مونږ د صنعتي چې کوم مسایل دي هغې کې غټه مسله زمونږ د ټیکنیکل سټاف ته، چې مونږ سره صحیح ټیکنیکل سټاف شته نه دی، او دا چې کوم ټیکنیکل کالجونه دي هغه مونږ ته کسان راکوي نه، هغې نه څه کسان وځي نه چې هغه زمونږ په کار راشي. نو مونږ ته مسله دا جوړه شوې چې مونږ ته سکلډ لیبر مونږ ته نه ملاویږي، هنرمند کسان راته نه ملاویږي، او بل د افغانستان ته چې کوم ایکسپورټ ته هغه ډېر زیات کم شوی دی، هغې په وجه باندې زمونږ انډستری ته ډېر لوی پرابلم را روان دی. نو مونږ حکومت ته دا ویلی چې تاسو کوم مونږ ته مراتی پیکج تېر حکومت راکړو، تاسو مهرباني وکړئ چې هغه سی اور مراتی پیکج مونږ ته راکړئ، کینی دا ټولې کارخانې به بیا دوباره بندې شي.
د مشال ریډیو خبرونه پر دې ځای پای ته رسیدي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
آشنا ولی خپناستی
یار؟ نن په کار کې هم د مشال ریډیو خبرونه را نتیرې شو.
نو دې کې د خپکی روس خبره ده، اوسې واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خبرونه وخت تیر شو کنه.
و ساده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
ها چې انټرنیټ لري نو ولیکت مشال رادیو ډاٹ کام، دا د مشال رادیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدل شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده له هغه ورځې نه تر نن ورځې د هر ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدل شي.
ترشتیا وای؟
او د مشال رادیو په ویب پاڼه کې کولای شي نور تبصرې مو اوري، خکلي خکلي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ها نو هم دا وزم چې د انټرنیټ لاره د مشال رادیو خبرونه واوري.
او ورشه
اوریدونکو، تاسو هم په مشال رادیو ډاٹ کام باندې زموږ خبرونه اوریدلی شي. په سوات خوازخیله کې چې کوم هسپتال دی، پاغه کې خلک شکایت کوي چې بورو سہولتونه پکې نشته، دوی د ډاکټرانو د نه موجودیت او د ډاکټرانو د بې پروايي هم شکایت کوي. دا د یو نیم لکه باندې لپاره جوړ شوی هسپتال دی، خو ځایي خلک وایي چې د بنیادی سہولتونه بیخي د نش برابر دي. زموږ همکار نیاز احمد خان هلته ورغله او دا رپورټ به جوړ کړي.
د سوات تحصیل خوازخیل 250 بسترو لوی هسپتال کې د 1300 کالو راسه د ډاکټرانو عملی او دوایانو نشوالي لوجې زی اولس یو شمیر مشکلات لري. هسپتال ته علاج لپاره راغلي مریضان وایي چې دغه ډاکټران په شخصي توګه پیسې اخلي، خه علاج کوي، ولی په سرکاري توګه پکې علاج نشته. یو مقامی اوسیدونکو ابن امین یوسف زی په دغه اړه مشال ریډیو ته وایي:
د هسپتال نه بسر بغزان او غټه شروع کړل، هغه غټه کوي زنه 50000 او 40000 روپے ورته صرف غټي کومه ته 1800 غلي کو 1800
یو زنانه وایي چې ډاکټر ورته علاج لپاره دوایانې لیکلي، ولی اوس توان نه لري چې ځان لپاره دوایانې واخلي.
په دې پاندو مې دلته د خپل پاستر کېږي د سه دی ولي کلی راته جو غرور مې تل اخلي لاله پیسې را سره نشته، خو قرض کړی مې دی ور کړم دی ولا.
یو بل مقامی تن رحیم الله شاهین وایي چې د هسپتال ودانی ډیره ښه ده، ولی علاج پکې نشته.
ډیر خپل بلډینګ جوړ شوی دی، خو تش په بلډینګ مې موږ څه سپی پکې یو زی دبل زی د منډ را منډي وایي. ډاکټر پکې موږ په نظر ونی لیدو، نه پکې سپیشلیست ډاکټران شته دلته کې، نه پکې د پیرامیډیکل سټاف پوره دی، کلاسپور پکې هم پوره نه دی. او یقینا ټول خلکو ته پته ده خصوصي طور په ایمرجنسی کې چې کومې مسلې خلک راشي، نو بیا ماسخوتن چې دی لیټ خلک خپل مریضان دلته کې نشي راوستي، منګورې ته یا سجدي ته رسي.
د هسپتال انچارج ډاکټر سلیم هم وایي چې له عملي کمی له وجې کلاسپور یعنی خدمتګاران دلته مریضانو لا علاج کوي.
هغه د ګوري ګوري دی کلاسپور دومره ایکسپرت دی طاقت دی، هغه آی ویل اگر خطرناک کیمیا آگے لگے اس ملک سرا دو دری کم از کم دو دری ڈاکٹر پکار دی نور پیڑ ڈاکٹر ارجنٹ دا یو دگا دے اب مختلف دو دری میڈیکل آفیسر پکار دی چې اگر راشي کنه موږ ځینی ډاکټران به الټرا ساوند ته چتولې شو اگر دغه کولې شو
د خوازه خیلی هسپتال دغه ټول ستونزې او مسلې مو چې کله د سواد صحت محکمې مشر ای ډی او ډاکټر عبدالخالق ته وړاندې کړي نو خاغلی مشال ریډیو ته ویل
دا ټول مسائل زوم په نظر کې دي زه کوشش کوم چې دا مسائل سور چیز سټریم لاین شي خو لکه ټیم والی او سره سره دا اسپتال لکه ډېر د سټاف او د ډېر والو سره لکه مشکل اسپتال لکه نو کوشش کوم چې دا
سواد صحت محکمه مشر ڈاکٹر عبدالخالق زیاتوی چې هسپتال کې باز د علاج ښه اسانتیاګان شته ولې د ډاکټرانو او نورې عملې کمی له وجې ولستا مشکلات را مخامخ دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او لکه څنګه چې په دغه رپورت کې تاسو اوریدل د خوازخیلو د هسپتال د مشکلاتو په اړه د ځایي خلکو د کوم ستونزې دي که تاسو هم کوم ستونزې لري کوم مشکلات یې تاسو په سیمو کې تاسو کله چې لایو خبرونه یا ژوندۍ خبرونه د مشال ریډیو وي نو تاسو کولی شئ په خبرونه کې راشئ او موږ ته د خپل ځایونو د ستونزو د خپل ځایونو د مسایلو په اړه راته ووایئ چې تاسو هلته څه مسلې دي. زمون خبرلان به کوشش کوي چې هغلته ورشي او ستاسو د مسلو په اړه باندې رپورټونه جوړ کړي ستاسو خبرې ستاسو مشکلات چارواکو غوږون ته ورسوي. د فیسبوک د لارې هم موږ سره اتلی شئ که فیسبوک لرئ نو هلته د مشال ریډیو پیدا کړئ. د مشال ریډیو خپرونې هلته هم شته دي، هلته هم ته تاسو تبصره موږ ته لیکلی شئ. همداراز په ټویټر کې که چېرته تاسو په ټویټر یاست نو هم مشال ریډیو پیدا کړئ او هلته زمون خبرونه فالو کوي هغه کولای شي چې دا غزن زمون خبرونه واره اوس سه رپورت درورو خو د رپورت نمخ کې
د پښتو موسیقي نومیالي په خوانی هنرمندان په سهال دي
سپلای مو په خو ګورې نو ته به دا احمد ګل فنکار
دا پښتنو پر خاور نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول اغېزمنې کړې دي؟
حالات داسې دي چې سندري ویونکي دي او موسیقاران دي ټول د دغې مسلې ښکار دي.
د پښتو موسیقي د ودې او پرمختګ لپاره څه کیږي؟
امارت باقاعده روان دی، پای کې د موسیقي لپاره بل یو شاندار ځای دی. ان شاء الله دغه مسله به الله حل.
دا او له دې سره تړلې نور موضوعات او خوږې سندرې د هر زیارت او جمعې پورس هارون باچا تاسو ته د سندرو امیل په خبرونه کې وړاندې کوي.
اوریدونکو تاسو د هنرمندانو د مشکلاتو په اړه واورېدل په سندرو امیل پروګرام کې. د دې علاوه نور ډېر څه هم خو موږ تاسو یو رپورټ لرو د خان تحصیل چې د پښتو ژبې مشهور سندرغاړی دغه د مشکلاتو په اړه باندې دا رپورټ رابعه اکرم خان را لېږلی دی او د خان تحصیل په سندره او غږ شروع کیږي.
لیلا کرنی دی پلوڑو غرو گلونا دا دی ما پبلن کسی کار دا دی پاکستان کی منل ہے.
دا واز د پښتو ژبې مشهور سندرغاړي خان تحصیل دی چې نن سبا د ګردو په مرض اخته دی او نشي کولی چې خپل علاج جاری وساتي. 15 کلن خان تحصیل چې د مانسیری ضلع په چتر کلي کې د خپل کورنۍ سره په یو خیمه کې اوسیږي. مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د پېښور په حیات آباد کمپلیکس هسپتال کې خپل علاج کولو خو د بیروزګارۍ له وجې دوی نشي کولی چې خپل علاج جاری وساتي.
پاکستان یو سنگر گلوکار دا سر امداد پاکستان خور ڈیر خدمت کرے گا بس وہ خدا والے خور جی جو خدا پاسرے تو پرتی جی تاثر منو کی پرتی ہوں چاہے امداد را سرو کے امداد
د خان تحصیل د وینا سره سم چې نه سرکاري ټي وي او نه سرکاري ریډیو اگر غواړي که دغه سرکاري ادارو ولې لګ هم موقع ورکړي وي نو د خپل فن او هنر نه به څه فائدہ اوچته کړي وي. او اوس حالاتو دومره مجبوره کړي دي چې خپل ایوارډونه خرڅ کړي.
لیٹر نہیں ہو دا چې بس پاکستان کو اس قدر نشته عزت نشته خور اور کچر دا پاکستان کی قدر عمر بدین اللہ بڑاو ان کہی بس افسران نے کہیں سے خور کہیں
د پختو جبی یوبل مشهور سندرغاڑے گلزار علم وای چې یو صرف خان تحصیل بیمار نه دی بلکې نور هنرمندان هم شته چې د حکومت توجه غواړي گلزار علم زیاته وی چې تیر حکومت بیا هم سن سو کړل خلادی حکومت سن دی اعلان کړي پکار د چې خصوصي اعلانات د مشر عمر هنرمندانو لپاره وکړي شي
مختلف حکومت خراب دی ملکی اور صوبائی حالات خراب دی پروگرام نکی گی
مشال ریڈیو پا دے حق لا دا خیبر پختونخوا دا لوبو او دا ثقافت وزیر محمود خان سر رابطہ وکڑا نو اغا اویل چی پا دے سلسلہ کی دا اغوی منصوبہ بندی روان دا
مو روانی مونگ یو پالیسی جوڑو دے کل چر دا مانی کنی چاہی کی مونگ دا خکافی کار روان کرده چونکہ مونگ پوس چار جاگست دے تقریباً سورو جی کی کنی او بلائی کی دا خبر دا چیرا کل چر مخ کی دا ما منسٹری سر نو دا دا انفارمیشن سر نو واپسی ما تراغو کنی انو بھائی بان انشاء اللہ زمان کار روان دے پالیسی و مونگ ڈیر ہزار اناؤنس کو پائے گی وہی خلق دوبارہ ڈیر انسینٹیوز ہوئی ہم ان شاء اللہ منگ جدید پیکیجز بک دوں
د لوبو او د ثقافت وزیر په وینا چې اختر نپس به د هنرمندانو سره د کومک په سلسله کې رابطې شروع شي. رابع اکرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانے او د مشال اونی سے خبرونه
سمنگ پا ویبپانا مشال ریڈیو .com کے
لوستلے، اوریدلے، اولیدلے شئی.